مشال راډیو د ستړي مشه وخت ما خام 15 بجې دي. نن ورځ اخري خبري غړی کې ز ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته حق لري وای. په روانه غړی کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د پوښتنو ترڅنګ شننې او تبصری هم درخورو. خو لومړی وار ورکو ملیحه میرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
السلام علیکم تر ټولو اول د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د مارچ په لومړۍ هفته کې په اسلام آباد کې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ دی او د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي انتخابات امیدوار ډونلډ ټرمپ په نیوادا ریاست کې په لومړنیو ټاکنو کې کامیاب شوی دی. تفصیل: دا پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. دا خبره د خارجه دفتر یو چارواکي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. تیر ورځ په کابل کې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هم دا خبره تایید کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سولې څلور اړخیزې غونډې په پای کې یو اعلامیه خپره کړه چې پکې وویل شو د غونډې برخوالو د طالبانو له ټولو ډلو غوښتي چې د خپلو باصلاحیت استازو له لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې په مارچ کې د پاکستان په کوربتوب جوړیږي. دا د سلور اړخیزې کمیټې سلورمه غونډه وه. تر دې مخکې دوه غونډې په اسلام آباد او یو په کابل کې شوې وه. بلخوا په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر میان محمد نعیم وایي چې په کابل کې د سلورو هیوادونو ترمنځ د شوو خبرو له پریکړو نه دي خبر. له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد نعیم وویل
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو. په دې اړه ته موږ معلومات نشته دی د ناست په اړه باندې چې څه کوي او څه روان کړي دي. په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او د خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي طبعا هغه قابل تقدیر دي او موږ همدا غواړو چې اشغال باید ختم شي.
تیر ورځ په کابل کې د سلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا غونډه وشوه. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د امن د پریکنده خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ. په ملاقات کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق ترڅنګ د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا هم موجود وو. د ملاقات په اړه شیرپا وویل چې دا د خیر سګالۍ یو دوره وه چې مقصد یې دا و د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري کمه او له یو بل سره همکاري زیاته شي. شیرپا وویل چې نواز شریف افغان وفد ته باور ورکړ چې په اسلام آباد کې د لادرکه شوي پخواني افغان گورنر فضل الله وحیدی د زر خلاصولو لپاره هڅه کوي. په پیښور کې نن د ترهګرۍ ضد یو عدالت یوې ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې دوه غړو ته د چاودېدونکو موادو ساتلو په سر د 23 کلونو بند سزا اورولې او د هغوی جایداد ضبطولو حکم یې ورکړی. د ترهګرۍ ضد محکمې نه د خپور شوي بیان تر مخه دغه دوه کسان جاوید او سهیل نومیږي او د دوی تعلق له خیبر قبایلي سیمې سره دی. په دوی تور دی چې تېر کال د پیښور په پشتخره کې له چاودېدونکو موادو سره نیول شوي وو. په بیان کې ویل شوي چې عدالت د پلټنو او شواهدو په رڼا کې دوی ته سزا اورولې. په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی پرون په خپل لومړی غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې ښځو ته په قانون سازي کې ونډه ورکړي. په منګوره کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکرې تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه. غونډې ته په وینا کې د اسمبلی مرستیال سپیکرې ساجدا افتخار له حکومت غوښتل چې د ښځو ستونزو ته د خصوصي پاملرنه وکړي.
چې قانون سازی کیږي نو هغه ښځه چې ده هغې له بس پنډ ورکړي چې لکه دغه پنډ دی بس تا دا کار دی اخوا چې قانون سازی کیږي نو هغو ته پکې حصه نه ورکوي. ټیک شو پوه شو په دې خبره باندې نو دا نه ده په کارو چې موږ د یو د هغو د الیکشن کوي به پیدا څنګه چې د سرو کار دی دسې دې ښځې هم مخې ته ځي.
په سوات کې د ښځو لومړی غیر رسمي اسمبلی د تیر کال په دسمبر میاشت کې جوړه شوې وه. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو صورتحال په اړه خپل نوی کلنی رپورت خپور کړی. په دغه رپورت کې چې نن خپور شو د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو حالت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. رپورت د ملکي تلفاتو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې بلکې په خپل حکومتي ځواکونه هم مسؤول دي. بلخو د بشری حقوقو خپلواک کمیشن په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت خراب بولی او په دې برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنې په ځای غني. د دغه کمیشن ویان رفیع الله بیدان نن مشال ریډیو ته ویل چې افغان حکومت د بشری حقوقو خوندیتوب لپاره روښانه تګلارې په پام کې نه دی نیولې او له همدې امله د زیاتو انسانانو حقوقو پر روانه جګړه او تاوتریخوالي کې تر خپل لاندې کیږي. خو د افغان حکومت جای رئیس وایي چې ریاست وایي چې افغانستان له جنگي شرایطو سره مخ دی او له همدې امله بشری حقوقو تر خپل لاندې کیږي. خو د افغان حکومت او پوځیانو هڅه ده چې د افغانانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د روس پارلمان وایي نن د هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د سعودي عرب له پاچا سلمان سره په ټلیفون خبرې کړي او دواړو مشرانو په شام کې د جګړې حل لارې راوستلو لپاره پر رابطو جاري ساتلو موافقه وکړه. له کرملین جاري شوی بیان وایي پوتین په دغو خبرو کې په شام کې د ډزبندۍ پاکله د روس او امریکا هغه موافقې په اړه وضاحت ورکړ چې د فروری د 28 نیټې نه شروع کیږي. په دغه تړون کې د اسلامي دولت وسلوالو او القاعدې سره تړلې ډله النصره جبهه نه دي شامل. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړي چې واشنگتن په هغه صورت کې د شام پړه په یو دویم پلان غور کوي که چیرې دمشق او ماسکو په راتلونکو ورځو کې د ډزبندۍ او مسلې سیاسي حل پړه سنجیدګي ونه ښایي. او رسنو اټکل کړي چې د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي انتخابات امیدوار ډونلډ ټرمپ د امریکا د نیواډا ریاست په لومړنۍ ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي. دا دریم ریاست دی چې نوموړي پکې کامیابي حاصله کړې. ټرمپ دا وخت د ریپبلیکن ګوند لخوا د 2016 کال صدارتي انتخاباتو لپاره له امیدوارانو سره سیالي کوي. ټرمپ ته 20% ووټونو په ګټلو سره تر اوسه تر خپلو سیالانو مخکې دی. د ټرمپ له بریاوو امکان څرګندېږي چې هغه د نومبر په میاشت کې کېدونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند صدارتي نوماند شي. په نیواډا ریاست کې د ریپبلیکن کاکس په لسو ووټرانو کې شپږو د حکومت په طریقه کار اوسه څرګنده کړه چې ټرمپ ته پکې نیم ووټونه حاصل شو. د ټرمپ ته پس په دویم نمبر ټیټ کروز دی او دریم مارکو روبیو دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبه او د موسم حال له احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.6 روپۍ لس پیسې او 1.6 روپۍ شپېته پیسې. یو پاوند 1.9 روپۍ اتیا پیسې او 1.5 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ لس پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 2.8 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22 او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول. درنو اوردونکو کچاري تاسو د مشال رادیو د روانې غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. پاکستان څومره وخت لري چې طالبان خبرو اترو ته آماده کړي؟ کارپوه سمیع یوسفزی وایي
او بل اړخ ته پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي.
په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی له حکومت غوښتنه کړې چې د ښځو په ښځو ته د قانون سازۍ کې هم ونډه ورکړي.
ایمن هر ځای ته لاړ شو زموږ لپاره مسایل ډېر زیات دي. هو د دې مسلو حل چې دی اب موږ په خپل راوځو.
د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر وایي چې د مشترکه ګټو شورا کې به خپل تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي.
هغه د مرکز د قیادت نه مطمئن نه دی. موږ د صوبا خیبر پختونخوا د حقوق لپاره په یو پیج او موږ به د مرکزی حکومت سره په سختۍ دا خبره چوتو ان شاء الله.
په کراچۍ کې لیکوالانو له حکومت غوښتنه کړې چې مورنۍ ژبې په نصاب کې شامل کړي.
پرمختګ چې دا خپل زبې شه دا او داسې دنیا شي چې تر کام نسته چې زبې مخ شي او کام شاته وي. تعلیم ګران نه ده او زبې ګران کړای ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. د درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. تیره ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا خبره کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سولې سلور اړخیزه غونډې په پای کې یو اعلامیه خبره کړې چې پکې راغلي د غونډې برخوالو د طالبانو له ټولو ډلو غوښتي چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د مارچ په میاشت کې د پاکستان په کوربتوب جوړیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي وینا وه چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. د نهې په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د غړو ترمنځ شوي غونډې وروستو په جاري کړې شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې په غونډه کې د افغانستان او پاکستان لخوا یو ګډ ورکینګ ګروپ جوړولو تجویز هرکلی وکړی شو چې تر لاندې به یې یاد ګروپ د دواړو ملکونو د عالمانو سره په ګډه په افغانستان افغانستان کې د امن لپاره کار کوي او د تشدد پر ضد به فتوی جاری کوي. خو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي که پاکستان او افغانستان په خلوص سره کوششونه وکړي نو دا مذاکرات کامیابی دی شي.
افغانستان او پاکستان پر رښتیا سره د اخلاص کوشش وکړي نو د دې مسلې حل کول څه دومره ګران کار هم نه دی. بل لار د دې نشته سوای د مذاکراتو نه د خبرو اترو د لارې نه. په جنگ کې دی نو افغانستان کے تاریخ کے پخوا ہم برطانیہ چلو قوت وہ دوسرا کے جنگ ہو کا امریکہ اور ناٹو راغل جنگ دام لا نہ چاہ
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرات لومبه پړاو د تیر کال په جولای میاشت کې د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوې وو. خود مولا عمر د مرګ خبر وروستو د عمل د ځنډ ښکار شو. پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې تر څو مذاکرات لپاره ښه ماحول جوړ نکړي شي تر هغې مذاکراتو کې څه پرمختګ نشي کېدی.
ماحول داسې پکار دی چې طالبان په خپل باندې راشي، نه پسې څوک قطر ته ځي او نه یوازې بل ځای ته ځي، په خپل مرضی باندې په خبرو کې شریک شي. او دا غیر د پاره دا ضروری ده چې کم دا تور لسته اول دی ختم شي او بل لا چې طالبانو چې کم قیدیان دي دا را خلاص کړي شي او نو دا غیر نه پس بیا د خارجي قوه د وتلو د پاره یو ټایم ټیبل باندې خبرې تری شروع شي.
د څلور اړخیزه اړیکو کمیټې دا څلورمه غونډه وا چې په کابل کې وشوه. لدی وړاندې دوه غونډې په اسلام آباد او یو په کابل کې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په عین حال کې په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم مشال اړو ته ویلي چې په کابل کې د څلور اړخیزه غونډې د پریکړو په اړه خبر نه دي. پر دې موضوع زموږ همکار داود خټک د افغان او سیمه ییز چارو کارپو سمی یوسفزی سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
سمی یوسفزی صاحب، پرون په کابل کې دا پریکړه شوې ده چې طالبانو سره به د افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې کوي. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان چې دا وار خبرو ته حاضریږي نو دا به په رسمي ډول وي او کنا لکه د مخکې په شان به دا په غیر رسمي ډول خبرو ته کینی؟
هغه معلومات چې زه لرم او پرون په قطر یو شمېر نورو سیمو کې چې طالبان ژوند کوي چې مونږ رابطې وکړې، طالبان اوس هم همدا موقف ده چې مونږ که خبرې کوو مونږ سره دې مستقیمې خبرې وشي او د دې خبرو دپاره د پاکستان دروازه ټکول یا چین یا امریکا په واسطه باندې مخامخ خبرې کول دا زمونږ دپاره قابل قبول نه دي. خو زما په خیال چونکه پاکستان د امریکې او چین د دوی لخوا ورباندې فشار ده چې دوی افغان طالبان مذاکراتو ته راولي، او بله لخته پاکستان فکر کوم دومره زیات وس او اختیار په طالبانو نه لري چې څنګه امریکا او چین او افغانستان غواړي. البته ظاهره خبره ده پاکستان په دې باور ده چې دوی یو شمېر کسان مذاکراتو ته راوستلی شي، او طالبان هم ممکن یو شمېر کسان دغه مذاکراتو ته ورولېږي. خو فکر کوم طالبان به دا ځل بیا هم هغه موقف وي چې دغه خبرې به نه تایید کوي او نه به رد کوي.
سمی صاحب، تاسو چې څنګه ووایئ چې طالبان ممکنه ده چې یو وار بیا په رسمي ډول دا خبرې اترې ونه مني، بلخوا دا خبره هم چې ممکنه ده چې د پاکستان لخوا په طالبانو باندې کم فشار راغلی وي، ځکه چې په پاکستان باندې هم ویل کیږي چې یو فشار موجود دی چې طالبان دې خبرو اترو ته حاضر کی، نو که طالبان په رسمي ډول نه مني او بلفرض دا د فشار لاندې وي، نو تاسو څومره خوشبینه یې چې دا خبرې اترې به یو مهم طرف ته لاړې شي، دا به نتیجه خیزه ثابت شي؟
ګوره، مجاهدینو په 1988 کلونو کې په جنیوا کې چې کومه لوزنامه امضا شوه د روس، امریکې او پاکستان د حکومت ترمنځ، جنوبي حکومت، هغه کې افغان مجاهدین ډایرک داخل نه وو، بهر ساتل شوي وو او بهرنیو دغه د جنیو معاهده امضا کړله چې له امله یې جګړه هیڅکله پای ته ونه رسېده. اوس هم همدغه باور ده، تر څو چې له طالب سره مستقیمې خبرې ونه شي، ځای په ځای خبرې ورسره ونه شي او زړه له اخلاصه خبرې ونه شي، طالب شکوک او شبهات لري. هغوی دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته دوکه ورکوي او دوی سره خبرې نه کوي. افغانستان بیا دا شک لري چې که مونږ افغان طالبان کابل ته راولو او خبرې ورسره وکړو، ممکن پاکستان بله ډله را پیدا کړي. خو خبره دا ده چې افغان حکومت باندې ذمہ داری ډېره راځي، ځکه چې هغوی حکومت، هغوی یو نظام ده. خو بهرحال په دې کې شک نشته چې طالب اوس د جګړې نه ستړی شوی ده.
سمې صاحب، د طالبانو دننه څه فکر کوي چې څومره خلک د خبرو اترو په حق کې دي، او آیا کوم داسې خلک یا مشران هم شته چې هغه د سولې د خبرو اترو مخالفت کوي؟
اوس وخت کې ممکن ځینې انفرادي ډول باندې ځینې طالب مشران چې هغه د طالبانو تحریک غړي دي، هغوی خوښ نه وي یا ملاحظات لري یا یو ډول اعتراض لري، خو په مجموع کې اوس هم طالبان یو متحد قوت ده. او هغه ډلې چې د طالبانو بیلې شوي دي، د هغوی په اړه باندې ویل کېږي چې هغوی نرم مزاجه دي. خو دا وخت زه داسې قوي فشار نه ګورم چې هغه د طالبان له خبرو نه راوګرځي.
افغان اوسمیز چارو کارپو سمی یوسف زیو چې مشال رادیو سره مرکه کول.
دا مشال رادیو دا.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو، د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د پاکستان له وزیر اعظم سره ملاقات کړی او په دواړه خیزه اړیکو ترڅنګ په اسلام آباد کې لادرکه شوی پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی په اړه هم خبرې کړي. د کامی وطن ګوند مشر افتاح احمد خان شیرپاول مشال رادیو سره په مرکه کې د دې خبرې تایید کړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال راوی اکرم خان له افتاح احمد خان شیرپاول سره مرکه کړي او پوښتنه چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر د ملاقاتونو هدف اسو. شیرپاول په جواب کې وایي،
دا اصل کې د افغانستان د ولسی جرګې مشر جناب عبدالرؤف ابراهیمی او هغه سره د پارلمان غړي د بیکر په دعوت باندې راغلو، او دا پرون داسې دا دوره شروع ده او نن اروی وزیر اعظم صاحب سره هم ملاقات و، او بیا هغې نه پس د فرینډشپ ګروپ ته هم راغلو او بیا اسمبلی کې مو. نو دا خیسګالی دوره ده او دا زمونږ بنیادی هغه دی چې د دواړو ملکونو او هیوادونو په منځ کې چې کوم بد اعتمادي ده او بدګماني ده چې هغه لرې کړي شي او هغې دپاره یو بل سره دا تعاون مزید ښه کړی شي، د هغې دپاره دا دوره ده. او هغې کې دا وزیر اعظم صاحب سره ډېر ښه خبرې وشوي.
شیرپاول صاحب، ډېر ورځ په کابل کې افغانستان کې مفاهمتي عمل لپاره سرور اړخیز غونډه وشوه، نو وزیر اعظم په دې لړ کې خبرې اترې وکړې؟
هغې نه زما په خیال دواړه اړخه مطمئن دي او قدم په قدم به دا مخکې کېږي. زما په خیال د هغې نه چونکې د هغوی سفیر هم هغې غونډه کې شرکت کړی و، پرون چې کوم کابل کې و، نو هغوی هم تصدیق وکړ دلته. وزیر اعظم صاحب هم وایي چې مونږ غواړو چې دا کوم طریقې سره دا مخکې روان دي، په دې کې مونږه اخلاص او بالکل په ښه طریقې سره دا مخ پر وړاندې بوزو چې دا مذاکرات کامیاب شي.
او شیرپاول صاحب، کوم اسلام آباد کې د افغانستان یو پخوانی گورنر وو چې هغه بې درکه شوی دی، نو په هغې حق له د افغانستان د چارواکو له خوا څه غوښتنه مخې ته راغله په دې ملاقات کې؟
هغوی د دې مطالبه وکړه او وزیر اعظم صاحب ودا یقین دیانی ورکړه چې په هغې کې مونږ مکمل کوشش کوو او کوشش هم دی چې زر تر زره هغه کامیاب شي.
د کامی وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو چې د افغانستان د ولسی جرګې د مشر، پاکستان د سفر په اړه یې معلومات راکول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غواګی درنو دونکو، په اسوات کې د خزو غیر رسمي اسمبلی شورا یا اسمبلی پرون په خپل لومړی غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې د خصو ته په قانون سازۍ کې ونډه ورکړي. په مینګور کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکرې تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه چې پکې 1300 غړو ګډون وکړو. په سوات کې د ښځو لومړی غیر رسمي اسمبلی یا شورا د تیر کال په دسمبر میاشت کې جوړ شوی و چې مقصد یې د سوات د ښځو حقوقو لپاره مبارزه کول وو. نور تفصیل له سوات د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان دا کوي.
سوات منګوره کې د ښځو اسمبلی اوړمنۍ غونډه د سپیکرې تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه. د غونډه کې د سوات بیلابیل سیمو څخه راغلي 13 ښځو ګډون وکړو. اسمبلی غونډه کې ښځو ته را مخامخ ستونزو په اړه بحثونه وکړل شول چې پکې یو غړي نجمه وایي.
یو فیمیل په حیثیت باندې زدا خبر کوم چې موږ ته ډیر زیات مشکلات دي. کومه بهر ته وزو نو موږ د پاره خبرې دي، کومه فقور کې یو موږ د پاره خبرې دي، ایون موږ هر ځای ته لاړ شو زموږ د پاره مسائل ډیر زیات دي. خو د دې مسلو حل چې دی کنه اب موږ په خپل راو باسو. کته چې کوم گاڑی رواني نو اوی کدا دې چې یو حصہ اوی فیمیل نه جوړ کړی، یو حصہ اوی میل نه جوړ کړی دا. حالانکه دا فیمیل حصہ نه کدا، مطلب درې حصے اوی میل نه ور کړی دي، یو حصہ اوی فیمیل نه ور کړی دا. خو بیا هم امن باندې پودی زموږ په سوار کې دا قانون ولې نشتا.
د غرنګا اسمبلی کې د ښځو حقوقو لپاره په باقاعده توګه د حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې په کې مرستیاله سپیکر ساجد افتخار ویل
چې قانون سازي کیږي نو هغه ښځه چې دا هغه له بس پند ورکی چې لکه دغه پند به ستا دا کار دی. اوبو چې قانون سازي کیږي نو هغه ته په حصہ نه ورکړي. ټیک شو په شپه دې خبر باندې بالکل دا نه دا پکارو چې موږ دې یو د ابو دې الیکشن کای په پیدا څنګه چې د سرو کار دی دې دې خځې هم ما هي دزي نو چې به هر حال مونږه کنه پیسې د قانون سازي راځي زموږ د خلکو تعداد به زیات دي نو مونږ به په قانون سازي کې حساب کنه د بوتان په شان مونږ پیسې نه کې نه ناشته.
د اسمبلی یو بل غړی وایي چې دا وخت په پاکستان کې د ښځو او سړو شمیره نیم په نیمه ده. ورته د پاکستان قانون تر سوري لاندې په قامي او صوبای اسمبلی کې د ښځو برخه ډیره کمه ده. دغه د آبادی په لحاظ سره برابر کړی
قانون دا دی چې قومي اسمبلی کې به 33 فیصد زنانه چې دي هغه به شامل کیږي. نو زموږ دا ډیمانډ دی چې د زنانو آبادی 50 فیصد ده. نو د زنانو شمولیت چې په سیاست کې هغه 33 نه دی زیات شي 50 ته دی ورسي. دا زموږ دویم چارټر اف ډیمانډ دی.
غونډې په اخره کې د اسمبلی سپیکر تبسم عدنان دغه ټولې غوښتنې صوبایي او مرکزی اسمبلی ته وړاندې کړې. دوی په دغه موقع وویل
زنانو او د ماشومانو د خرڅونې او د اغستو په حوالې سره مونږ خبر وکړه، د ایجوکیشن په حوالې سره مونږ خبر وکړه، د سیاست کې د شمولیت په حوالې سره مونږ خبر وکړه چې زموږ د اختیار نشتی. نو مختلف قسم ټاپکس باندې مونږ خبرې وکړه. دا به ډېر زیات ګټورې زموږ لپاره ځکه چې زما خل داسې مخکې نه ده شوي چې زموږ زنانو چې دی نو داسې قسم شوي ده، خو په ګراس روټ لیول باندې شوي ده. او دا چې دی نو مونږ دا بالکل خپل
تبسم عدنان زیاته کړه چې دغه ټولې غوښتنې به د لیک په شکل کې د پاکستان قانون جوړونکو ادارو ته لیږي. د یادونې وړ ده چې په سوات کې د ښځو اولنۍ اسمبلی د جنوري په 10 نیټه جوړه کړې شوې وه چې پکې د سوات ضلع بیلابیل سیمونه 33 غړي دي او مقصد یې د ښځو حقونو په اړه پوهه راوستل او اعلی چارواکو ته رسول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټ د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 8 منټ د پاسه 3 بجو.
مشال لري تاسو وګورئ درنو اوریدونکو وزو په خبرته د خبر پختونخوا د خزاني صوبای وزیر مظفر سید مشال لري ته ویلي چې د فروری په 9مه د وفاق لخوا رابلل شوی د مشترکه ګټو کونسل یا شورا غونډه نولاندې به دوی د خپل صوبې د مالی حقوقو وسایل لپاره سبا د خزاني وفاقي وزیر اساق ډار سره او بیا به د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف سره ملاقاتونه کوي او په دې ملاقاتونو کې به دوی د خپل تحفظات د دوی مخې ته ږدي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال اړیو خبریال شبیر احمد جان راکوي. دا خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو سره په ځانګړې خبر اترو کې ویل چې په 15 فروری د خیبر پختونخوا د وزیرانو په مشوره کې یو پلاوی به د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار سره او د هغې وروستو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته وکړي، چې پکې به د صوبې وسایلو، مالي حقونو او د بجلی، د ګیس او د اوبو په مد کې چې څومره هم بقایاجات دي په کلکه به ترې غوښتنه کوي.
ڈیوٹی یعنی پہ ہر لحاظ باندھے آگے زمنگا باقی دار دی اور زمنگا دا صوبے یو فرد ہم بلکہ ایون مسلم لیگ قیادت ہم اگر مرکز دا قیادت نہ مطمئن نہ دے منگ دا صبح خیبر پختونخوا دا حقوق دا پارا پا یو پیج ہو او منگ با دا مرکزی حکومت سر پا سختی دا خبر چوتو انشاءاللہ.
مظفر سعید دا ہم ویل یو خواک خیبر پختونخوا ترہ گرے زپلی دا نبل خوا دا اغوان کڑوالو بیا دا قبائلی سمنا بے کورشو دا قبائلو دا تعلیم و دا صحت بوجھ ہم پا دی صبح باندے دے او باید مرکزی حکومت دے اڑخت پاملرن وکړي او دا هر څه بدوی دا مشترکہ مفادات کونسل کې وفاقی حکومت سره اوچتوي.
په دې وخت کې منګه په فرنٹ لائن یو، د ټیرریزم نه تیریګو، په موږ باندې افغان مهاجرین رونه دي، هغه دلته دي، د پارت آف ایجوکیشن هسپتالونه دغه هغه ټول بوج هم په خیبر پختونخوا باندې دي. بل طرف ته آئی ڈی پیز پکې تیرې راغلل، دغه ځان له یو بوج خو مرکزی حکومت هغه لاسکه چې په والنټیر کې کومه پیسې ملاويږي نو هغه هم په پراخ دلی نه راکړي. نو دغه جن موږ په سی سی آی کې دا ټول خبره الته چتولو خبره کړې ده.
دا یادونه ورته چې مرکزی حکومت دروانه میاشتې نهویشتمه نیټه د سی سی آی یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه را بللې ده. دا مشترکه مفاداتو کونسل په دغه غونډه کې د وفاقي حکومت او د صوبو ترمنځ د وسایلو په ویش او د وفاق او د صوبو ترمنځ د مالی کشالو هوارولو باندې خبرې اترې کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو غوډونکو د خیبر پختونخوا پرنټرز او پبلیشرز اسوسییشن د درسي کتابونو د چاپ د ټیکی پالیسی بدلولو او د صوبې د پرنټرانو پر ځای د پنجاب پرنټرانو ته د کتابونو د چاپ د ټیکو ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکي دریځ لري چې د دوی کار اغیزمن شوی دی او په زرګونو خلکو ورسره بے روزگار شوی دی. خو بیا د صوبې د تعلیم وزیر وای چې داسې یې د درسي کتابونو چاپ د روان عمل په مخه کړی دی. نور تفصیل په خبره د مشال رادیو خبريال زلاند یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا ټیکس بک بورډ سره رجسٹرډ یو پرنټر شهریار مشال ریډیو ته وویل چې د درسي کتابونو ټیکې به یوازې د صوبې پرنټرانو ته ورکول کېدی، خو موجوده حکومت د کتابونو د آزاد ټیکې پالیسی شروع کړې ده او زیاتره ټیکې یې د پنجاب پرنټرانو لا ورکړې دي.
دی اوپن ټینډر کار تقریبا 75-80% پنجاب ته لاړې دي، اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا آغازی کسانو ته دی دفترم کلاو کلتے جی پا لاہور کے او یو غٹ کنتے ویر ہاؤس ہم دی التا کے سیٹ اپ کڑے چھ دا کم تقریباً دا 15 کروڑ پو دی انشورنس کو جی نو دے آر شفٹنگ گریجولی خو بٹ شورلی ٹو دی ادر پروونسز نو پوئی گو چھ دے صبح کے ومنگا سکو جی.
د رجسٹرڈ پرنٹرز او پبلیشر صدر اقتدار علی اخونزادہ وائی چې صوبہ کې د نا امنی له وجې لوړان دي هم د روزګار موقع کمی دي او د کتابونو د چاپ ټیکې د پنجاب پرنټرانو ته ورکولو سره د صوبې نږدې سل چاپخانی بندي شوې دي.
نو دا تقریبا 15-20 هزار کسان چې کم دي بے روزګار شو. دیکھ دسې پرنٹنگ پریسز چې تاسو راشي زما پرنٹنگ پریس دے آیا تھا بعد انڈسٹریل اسٹیٹ کے ہو نہ ہوتا تالی لگے دلی یو سو کی دار دے جی دیکھ بدرے شفٹ چلے دل ہر شفٹ کے بس 100-120 کسان ہو کار کھولو نو 350 کسان کو ماں سرے وڑو کے شانتی دار آوا دیکھ بھائی کار کھولو نہ ہوتا تالی لگے دلی دی جی آگا خلق آگا چکم آلتا بار روٹے کھول ہفتے پفتے بکورن تتل جی روٹو والا تندرونو والا سبزیانو والا جاڑی لگی آدی جدا خلق سشو.
دا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان وائی چی رٹیکے ورکولو پدڑا طریقہ کی دا سفارش اور رشوت ورکولو گنجائش ہو نو زکا حکومت دا آزاد ٹینڈر نوے پالیسی خپلا کڑی دا
داغی کی کیپرا والا خطرہ لے گئے دی دا غطا دی ٹیکس بورٹا اوگی ہوتا دا وی چی دا تاسو پا لوکیشن ماندی نشے کولی چی پخپل کو خمائی تاس چالا سونا ورکی و چالا سونا ورکوے دا با تاسو اوپن ٹینڈرنگ کوئے چی پرنٹنگ سونا کار دی اب ٹینڈرنگ پتھو باندھ کی گی نبا آغا بیس ماندی بیاد دی اوپن ٹینڈرنگ شوی دی سو دا صوبی خلقو آغشتے دی سو دا صوبی نبار خلقو آغشتے دی مطلب کده چې ټرانسپیرنسی دا خو به دی له اعتراض کو کومه دا وی چې نه ټینډرینګ نه کو هغه خو الټه ترانسپیرنسی طرف ته خبره تللی دا
احتجاج کوونکی پرنټران دا هم تور لګوي چې د پنجاب پرنټرانو ته د عام قیمت نه په زیاته بیا باندې ټیکی ورکړی شوی دی خو تعلیم وزیر وایي چې کدا سی وی نو پرنټران دی د عدالت مخه وکړي زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
درنو اردوونکو د مشال لړیو خبرونه ته تاسې غواګي د خبرونه په دوه مینمې کې تاسې لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو وخت شوې ده د ماخام 15 بجې ملي حمیر زادانه د خبرونو لنډی زور
دا پاکستان بارنو چارو وزارت وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري دراتونکي مارچ میاشتې په لومړیونه کې په اسلام آباد کې کیږي دا خبره د خارجه دفتر یو چارواکي نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه بل خو په قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وای چې په کابل کې د سلورو هیوادونو ترمنځ شوو خبرو لا فیصلو نه دی خبر تیر ورځ په کابل کې د سلورو هیوادونو چین پاکستان افغانستان او امریکا هونډه وشو د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ په ملاقات کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق ترڅنګ د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو موجود وو د ملاقات په اړه شیرپاو وویل چې دا د خیر سګالۍ یوه دوره وه په سوات کې د ښځو غیر رسمي اسمبلی پرون په خپله لومړنۍ غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې ښځو ته په قانون سازي کې ونډه ورکړي په مینګوره کې د ښځو غیر رسمي غونډه د سپیکر تبسم ادان په مشرۍ کې وشوه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو صورتحال په اړه خپل نوی کلنی رپورټ خپور کړی دا رپورٹ کې چې نن په شو د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا زیاتېدونکو واخونو سره مخامخ خودل شوی په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دغه هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت خراب بولی او په دې برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنې په ځای غني دغه کمیشن ویان نن مشال ریډیو ته ویل چې افغان حکومت د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره روښانه تګلارې په پام کې نه دي نیولې خو د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د افغان حکومت او پوځیانو اساسه ده چې د افغانانو ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي د روس پارلمان وایي نن د هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د سعودي عرب له پاچا سلمان سره په ټلیفون خبرې وکړې او دواړو مشرانو په شام کې د جګړې حل لارې راوستلو لپاره پر رابطو جاری ساتلو موافقه وکړه او رسنو اټکل کړي چې د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ د امریکا د نیواډا ریاست په لومړنیو ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې دا دریم ریاست دی چې نوموړي پکې کامیابي ترلاسه کوي د ټرمپ د 20% ووټونو په ګټلو سره تر اوسه تر خپلو سیالانو مخکې دی
ملیح امیرزاده و چې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د زینو رسپانو اداري لوست دی او غټی کې په دې رپورت کې راوند کړی دی
نن جنگ رسپانه خپل اداري د غیرت په نوم د وژنو په معاملې باندې لیکلې او د وزیر اعظم نو شریف د خلې وای چې په پاکستان کې د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره به حکومت هر قسمه اقدامات کوي د اداري په وینا چې دا د حکومت ډیر غوړه ګام دی او باید چې په دې عمل وکړي شي ځکه چې په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو لپاره د ځان نه کسی جوړې کړې شوې دي او د خپل ځان ورله نمونه هم ورکړې شوې او په مختلفو نمونو زنانه وژل کیږي لکه کاروکاری چې د بدکاری په اصطلاح کې کارول کیږي او په دې کې چې نارینه او زنانه ونیول شي نو زیاتره پکې سزاګانې ښځو ته میلاویږي ځکه چې هغه یو کمزوري طبقه ده ادارې زیاتوي پارلیمان د دې پر ضد یو بل هم منظور کړی دی او د دې سره سره حدودي آرډیننس هم موجود دی چې پکې د سزا اختیار صرف ریاست او عدلیې ته ورکړې شوی دی خو د سماجي سیاسي او د مصلحتونو ښکار دی ټولنه کې په دغه قانون عمل نه کیږي ادارې اخر کې وایي په پاکستان کې د جاهلیت د دور دی رسمونو د خاتمې لپاره د سخت قانونونو او بیا په دې د عمل کولو ضرورت دی باید چې حکومت دې لړکی د تشو خبرو په ځای په سنجیدګۍ سره د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي د دې ترڅنګ د پاکستان اکثره مقامی ورسپانو خپل ادارې د پټانکوټ حملې او دې لړکی د گرفتاریو په معاملې باندې لیکلي چې پکې د پیښور د خبریدونکو کې آج ورسپانو خپل ادارې کې لیکي قانون نافذ کونکو ادارو د هندستان د هوایی اډې په پٹھانکوٹ دا پلٹن لڑکی دا پنجاب مختلف علاقوں کی یوشمیر کسان نیولی دی دا اداری پا وینا چی پا پاکستان کی دا پٹھانکوٹ دا حملے ایف آئی آر درج کے دل او بیادل تا گرفتاری دا دی خبر غمازی کوی چی پاکستان دا ہندوستان سرا خط تعلقات غواڑی خوبل پلو ہندوستان وای چی یواز ایف آئی آر درج کول با پورا نوی دا کومن چخکاری ہندوستان اوس ہم پا پاکستان بے باوری دے اداری مخ کلی کی پا پاکستان کی دا دی پیخی ایف آئی آر درج کول او بیادل تا گرفتاری کول پکار دچی دی لڑکی اس نڑیوالا رورولی ہم خپل کردار ولو بوی او ہندوستان پا دی خبرہ پوہا او قانے کلی چی پاکستان پا منطقہ کی دا امن لپارا غور کردار لو بوی باید چی لپاکستان سرخی اڑکی وساتی او دا منطقی دا امن او پرمختگ لپارا دوان ملکون پا گڑ سرکار وکڑی
دستی میں حالات او دا نڑے مطبوعات
درنو ودونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی د سیمالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ګارډین ورسپانې په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو ته کتنه کړې. بلخوا بیا ګارډین هم ورسپانې په افغانستان کې د خزو وضعیت په اړه یو رپورت خپور کړی دی چې د مهمې برخې له مجید بابا راوړو.
گارڈین ورسپانه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په وزیر اعظم هاوس کې د غیرت په نامه د جنکو د وجنو د یو فلم د مخکتنې غونډې ته په وینا کې وویل چې هغه قاتلان د غیرت په نامه خپلې لونه او خویندې وجني باید د ځپل شو کورونو لخوا ونه بخلې شي او ژمنه یې وکړه چې دا ډول قوانین به زر تر زره بدلولی شي. خو ورسپانه زیاتوي چې چونکې دغه قوانین اسلامي بڼه لري نو کېدای شي د نواز شریف لخوا په دې لړ کې د بدلون کولو نه پس د دغه هیواد مذهبي ګوندونه او ډلې د هغه پر ضد راوپارېږي. ورسپانه په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د یوې غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن لخوا خپور شوي د یو راپور په حواله لیکي چې هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه یو زر ښځې وجلې کېږي او ځینې خو پکې داسې په بېرحمانه ډول وجلې کېږي. لکه د بېلګې په توګه په 2014 کال کې د لاهور هائی کورټ ته ودانۍ مخې ته یو جنۍ خپل ورونو پر رڼا ورځ ډېره په وحشیانه ډول وجلې وه. د ورسپانې په خبره که څه هم په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو لخوا د دا ډول وجنو غندنه کېږي خو په پاکستانی ټولنه کې په پراخه توګه هغه روایات چې له مخې د غیرت په نامه د وجنو قاتلین د خون بها په نامه بخلې کېږي اسلامی بڼه لري. هم ګارډین ورسپانې په خپل بل یو مقاله کې په افغانستان کې د خورو د حقونو موضوع راغستې ده او لیکي چې کله د ټلویزیون په شیشه لاتینی موسیقي زمزمه شوه او شل کلنه افغان سندرغاړي سحر آرین مایکروفون په لاس په سټیج راښکاره شوه نو د ټول افغانستان ولس د ټلویزیون له لارې د دغې پیغلې د سندرې ټکو ته ګوته په خوله شو. د دري ژبې د سندرې د غوټکو په افغانستان کې د خورو د مجموعي صورتحال ترجمانی کوله. سحر افغان چې تیره میاشتې د افغان ستوري مقابلو کی برخه درلوده دغه سندره کې وویل شاعران یوازې زما د جسم تعریفونه په شاعرانه انداز کې کوي او چې کله زه خپل روح او زړه ور ښکاره کړم نو بیا راپورې خاندي. ورسپانه د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکي چې په افغانستان کې 80% ښځې د جسمانی جنسي او نفسیاتي تشدد او په زوره ودونو سره مخ شوې دي او د افغان ښځو لویه برخه د خپلو کورنو لخوا ډیرو روایتي بندیزونو کې ژوند کوي او هغه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او پارلماني غړي چې په دې اړه غږ پورته کوي د ګواښونو او هدفي بریدونو سره مخ کیږي ځکه چې په دغه هیواد کې د روایاتو ضد غږ پورته کول د خطرنا خالی نوی. ورسپانې ته یو 13 کلنې افغان جینۍ غزل آریا ویلی دی چې هغه پارلماني غړي او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ښځې چې په عالیشان هوټلونو کې د ښځو د حقونو په لړ کې جوړو شوو سیمینارونو او ورکشاپونو کې لوی لوی خبرې کوي اصل کې د عامو ښځو د تکلیفونو نه ندي خبر او دوی نه زمانه خبر دي او نه یې تر دا مهال څه لاسته راوړنې کړي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا د ډیوا رادیو خبرتیا و خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. د امریکا کانګرس د هغه هیواد له دفاع وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان په فوزی اډو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر ځوانو افغان هلکانو د جنسي تیری پیښو هر اړخیزه پلټنې وکړي. دفاع وزارت پر دغه موضوع یو څېړنې کړې وي چې کانګرس ناکافي بللې دي. په دې اړه د امریکا فارن پالیسی مجلې یو لیکنه خپره کړې چې مهمه برخه یې له هارون باچا اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر تنکیو ځوانانو د جنسي تیری پیښو د رپورټونو د پلټنو کار چټک کړي. د امریکا کانګرس پر دفاع وزارت فشار راوړی چې پر دغه موضوع له امریکایي پوځي قمندانانو څخه معلومات جمع او څېړنې وکړي. د لیکنې تر مخه دا مسأله د تیر کال په مني کې هغه وخت را برسېره شوه کله چې یو شمېر امریکایي سرتیرو ته د دې لپاره سزاګانې ورکړل شوې چې د افغان ځواکونو لخوا د ځوانو هلکانو د تختولو پر پوځي اډو کې پر هغوی د جنسي تیری کېدلو له پیښو خبر ول. خو د امریکایي پوځ له قمندانانو یې دغه خبره پټه ساتلې وه. د امریکا د کانګرس غړي د دغو پیښو د پلټنو لپاره د دفاع وزارت له لومړنیو څېړنو خوښ نه ول. د کانګرس د درې نوي غړیو یوې کمیټې په عین حال کې په افغانستان کې د امریکا په مالی مرستو د کېدونکو پرمختیايي چارو د څار ادارې سیګار ته هم ویلي وو چې د افغان ځواکونو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری رپورټونه وپلټي. یادې ادارې وار د مخه په دغه هدف کار پیل کړی او خلک یې ورته ګمارلي دي. په لیکنه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکي کینت پی موریفیلد په حواله ویل شوي چې دوی پر افغان ځواکونو پر هلکانو د جنسي تیری کولو د تورونو هر اړخیزې پلټنې پیل کړي دي. د امریکا دفاع وزارت د غراز ویلي چې ښایي سګ پسرلی د خپلو څېړنو پایلې په ډاګه او هم یې له سیګار سره شریکې کړي. لیکنه کاږي د امریکا دفاع وزارت له دې امله هم تر فشار لاندې دی چې پر کندوز ښار د تیر کال اکتوبر میاشت د بمباری و چې شاوخوا 240 ولسي وګړي پکې وژل شوي ول حتمي حقایق مخته نه دي راوړي. د امریکا دفاع وزارت بعد خپلو نویو پلټنو په ترڅ کې د دې خبرې معلومولو هڅه وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر هلکانو د جنسي تیری کېدلو څومره پیښې افغان او همداراز امریکایي مقاماتو ته رپورټ شوي دي. دا موضوع هم باید وڅېړل شي چې که امریکایي پوځیانو ته د دغه رقم پیښو په اړه ویل کېږي نو د افغانستان قانون هغوی ته څومره اجازه ورکوي چې له دغو دوسیو سره کار ولري. لیکنه زیاتوي د دفاع وزارت پلټون کې ټیم به دا هم وګوري چې آیا امریکایي ځواکونه د جنسي تیری پیښو د له منځه وړلو لپاره طاقت کارولی شي او دا هم چې امریکایي ځواکونه کومو ولسي وګړو ته پوځي اډو ته د داخلېدو اجازه باید ورکړي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو ټایمز ورځپاڼې په خپل لیکنه کې په اروپایي ټولنه او گاونډیو بلکان هیوادونو کې د کډوالو بحران ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکي اوس بلکان هیوادونو افغان کډوالو ته اروپایي هیوادونو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي چې له کبل یې په زرګونه افغان کډوال په بلکان سیمه کې او یونان کې بند پاتې دي. ورځپاڼه وایي د کډوالو بحران پر موضوع د اروپایي ټولنې په وروستۍ سرمشریزه کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په زرګونه افغان کډوال هغه مهال په ډاګ پاتې شول چې بالکان هیوادونو اروپا ته تلونکي لارې وتړلې. په دې وروستیو کې اتریش یا آسټریا، کرویشیا، مقدونیا او سلووینیا یو موافقه وکړه چې پکې دوی ویل هغه افغانان چې تر اوږدې مودې په نورو محفوظه هیوادونو لکه ایران یا ترکیه کې پاتې شوي وي هغوی ته به د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي. ورځپاڼه لیکي همدا لامل دی چې اوس په زرګونه افغانان په شمالي یونان کې بند پاتې دي ځکه چې مقدونیا د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې تړلې دي. البته د شام او عراق کډوالو ته د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د ورتګ اجازه ورکوي. په یونان کې چارواکي وایي مقدونیا نه یوازې د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې تړلې دي بلکې د شامي او عراقي کډوالو اروپا ته د ورتګ لارې هم سختې کړې دي. دا یوناني چارواکي وایي چې وسط بالکان هیوادونو ادارې د کډوالو اسناد ویني، له هغوی پاسپورټونه او پیژندپاڼې یا شناختي کارډونه غواړي. د دې محدودیتونو له کبله افغان کډوالو احتجاجي ناستې هم کړې دي. په دې احتجاجونو کې د کډوالو ماشومانو داسې کاغذونه په لاس کې نیولي ول چې ورباندې لیکل شوي چې ولې ورسره توپیر پالل کېږي او دا چې افغانانو ته د پولې د تیرېدو اجازه ورکړل شي. ټایمز ورځپاڼه اټکل کوي چې دا مهال شاوخوا 15,000 افغان کډوال په یونان کې دي چې په دوی کې شاوخوا 33% له هغه هیواده د اروپا نورو هیوادونو ته د تګ هڅې کوي. د تیرې اونۍ په پای کې چې په برسلز کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو سرمشریزه روانه وه نو هغه مهال هم له ترکیې له 1500 واخله تر 4,300 پورې کډوال اروپایي هیوادونو ته ورننوتل. تایمز ورځپاڼه زیاتوي په برسلز کې د کډوالو بحران پر موضوع روانه سرمشریزه بې له نتیجې پای ته ورسېده او د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل غوښتنه وکړه چې پر دې موضوع د مارچ پر شپږمه بیا غونډه وشي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کړتم نو بد لګي که نه؟
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به هغو تېر کړو.
پر هر څه سربېره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
درنو اوردونکو تاسو د مشال اړوند خبرونه ته غواګي. امریکا او روس په شام کې د اوربند عملی کولو پلان څرګند کړی دی چې د روانې میاشتې له 28 نیټې نه به عملی کیږي. له دې مخکې هم نړیوالو طاقتور هیوادونو په شام کې د جنگبندۍ لپاره هلې ځلې کړې وي خو ناکامۍ سره مخ شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې له 2011 کال راهیسې د شام په جګړو کې تر 2.5 لک نه زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 1 میلیون خلک خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
امریکا او روس په شام کې د نښتو ادرولو لپاره پلانونه اعلان کړي دي چې د فروری پر 28 به عملي کیږي. دواړو هیوادونو د فروری پر 28 په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې په 15 کلنۍ شخړه کې ښکېلې ټولې غاړې به د فروری په 26 نیټې د دمشق له وخت سره سم د ورځې په نیمایي کې موافقه کوي. په بیان کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله له القاعدې سره تړلې النصره جبهه او د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوي تنظیمونه په ډزبندۍ کې نه دي شامل. د بیان مخې د دغو ډلو خلاف د شام، روس او امریکا په مشرۍ ائتلاف هوائي بریدونه به جاري وي. د موافقې له مخې د اړیکو یوه کرخه یا هاټ لاین به جوړیږي او په کاري ډلو غږ کوي چې د ډزبندۍ د سرغړونو څارنه وکړي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون د موافقې هرکلی کړی او دای د امید یوه نښه بللې چې د ډېرې مودې راهیسې انتظار کېده. نوموړي له ټولو غاړو غوښتنه کړې چې د موافقې پابندي دې وکړي. د شام مهم مخالف ډلې چې د سعودي عرب ناتړ ورته حاصل دي وایي چې د ډزبندۍ موافقې ته رسیدو لپاره د نړیوالو هڅو جواب په مثبت ډول ورکوي. خو دغه ډلې د موافقې پابندي مشروط ګرځولې او ویلي دي چې محاصرې د ختم کړل شي، په ولس د بمباري بند شي، قیدیان د خوشي کړل شي او خلکو ته د امداد ورسول شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه امریکایي هم منصب باراک اوباما په ټلیفون په دغه پلان وغږېدل. پوتین په ټلویزیون په یو بیان کې ویل چې دغه تړون په شام کې د وینې تویدنې د درولو په لړ کې مهم ګام ثابتې دي شي. په عین حال کې د روس د پارلمان ویان دیمتری پیسکوف وویل چې ماسکو د ډزبندۍ په اړه د مذاکراتو لپاره د روسي او امریکایي ماهرینو ترمنځ له رابطو ډېره مننه کوي. روس د شام ولسمشر بشار الاسد ملاتړې دی او امریکا په شامي جګړه کې د مخالفو ډلو حمایت کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې که څه هم دغه پلان عملي کېدل به سخت کار وي، خو دا یو ښه موقع په لاس ورکوي او امریکا به ترې د ګټې پورته کولو هڅه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې ویلي که چېرې دغه ډزبندۍ عملي شي نو نه یوازې په تشدد کې به کمی راشي، بلکې په نیول شو ښارونو کې د ضروري بشري مرستو په پراخولو کې به هم مرسته وکړي.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټ د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 16 بجو،
هارون باچا هنری ګړې
په 8 منټ د پاسه 16 بجو. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه زموږ په پاڼه مشال رادیو .com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. تاسو په بل رپورټ په لور راګرځو موضوع کراچۍ ته پکې.
کراچۍ کې میش لیکوالانو سره د ماشومانو د یو احتجاج للارې دا غوښتنه کړې چې مورنۍ ژبې دي د بنیادی تعلیم ترلاسه کولو ذریعه وګرځول شي. دغه مظاهره کوونکو د پښتونخوا حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې پښتو ژبه دي د لازمی مضمون په حیث د نصاب برخه وګرځول شي. د دغه مظاهرې نور حال له کراچۍ نه د مشال لړیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته د ښار د بیلابیلو سیمو میشت ماشومانو، لیکوالانو، شاعرانو یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دې مظاهرې په اړه شاعر او لیکوال درمان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې مقصد یوازې خپل یو خاص د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسول دي چې هغوی باید پښتو د نصاب برخه کې او دفتري ژبه وګرځي.
خیبر پښتونخوا حکومت نه فصل وزیر اعلی صاحب نه دا خواست کوو، دا اپیل ورته کوو چې پښتو ژبه چې ده دا د لازمي ژبه وګرځول شي او پرمختګ چې ده دا خپل زب شدا او داسې دنیا شي سره کام نسته چې زب مخشي او کام شاته ای تعلیم ګران نه ده او زب ګران کړای ده.
په دې مظاهره کې ګډون کوونکو ماشومانو په لاسونو کې لیکونه نیولې چې په مورنۍ ژبې سره د مینې سرګندونه شوې وي. په دغه ماشومانو کې یو ماشومې نفیسې مشال ریډیو ته ویل چې هغه په کراچۍ کې سبق وایي نو اول ژبه زده کوي او بیا تعلیم.
موږ غواړو چې زموږ په اسکول کې موږ په پښتو خو موږ په هغه باندې پوهیږو نور زموږ موږ اورې چې بینه شي په دندې اوس موږ ته سندې خای موږ په سندې باندې پوهیږو ستادي موږ ته څه لګیا دي موږ غواړو چې بس موږ ته اسکول کې پښتو وایي.
لیکوال او شاعر سرور شمال په دې مهال مشال ریډیو ته ویل چې دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې چرته هم د ژبې ویونکو زیات وي هلته د تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړې شي.
په دې حواله باندې موږ د راجم شیو د دې شاعران ادیبان او په دې اکل باندې موږ مظاهره کوو او د خپل حکومت ته مطالبه کوو چې کم ځای کوم لکه د پښتنو تعداد زیات دی هلته کې د لاغي ماشومان لري په پښتو ژبه کې تعلیم ورکړل شي او پښتو دې په نصاب کې شامل کړل شي بلکې دفتري ژبه دې وګرځول شي.
مظاهره کې ګډونوالو پښتو او سندی ژبه په ګوګل ژباړه کې په شاملې دوه د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت هم باید د مورنۍ ژبو ارزښت ومني. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوردونکو زو باجوړتا په باجوړی ځنسي کې د اوورسیز یا په بار ملکونو کې پاکستان چې کوم پاکستاني میشت لغی فاونډیشن په مرسته د سترګو د ناروغانو د علاج لپاره درې ورځنی کیمپ لګول شوی دی چې د دې د کیمپ لارې به د هغو ناروغانو وړیا علاج کیږي چې د سترګو ناروغي سره مخ دي. د دې کیمپ په اړه نور تفصیل به له سیمه د مشال اړوي خبريال شنواز ترغزی په رپورت کې وورو.
د هغه پاکستانیانو چې بهر هیوادونو کې میشتي په مرسته په باجوړ ایجنسی کې د سترګو د بیماریانو د علاج لپاره درې ورځنی میډیکل کیمپ روان شوی. په دې کیمپ کې به د سترګو د بیماریانو د تشخیص ترڅنګ مریضانو ته وړیا چشمې یا عینکې، دوایانې او اپریشنونه هم کولی شي. یو تن چې د صدیق آباد پاټک اوسیدونکی دی هم دې کیمپ ته راغلی و.
شیر محمود جی، سن 1980 نه د زرقم دی د علاج نو کو وسه پورې موږ راحت را نه ګرځي او یې ترالو موږ چې خپل فرمولا دا دی
یو بلتن احسان الله اول چې هغه ډیر خوشاله په دې خبر دي چې ډاکټران د هغه سیمه ته راغلل ګینه نو هغه چې په خبر ته زی نو بیا خرڅونه زیات راځي.
موږ دا د باجوړ وان ډیر شکرې ادا کوو چې موږ له دونه په مصروف وخت ډاکټران نه ولېګل او زمونږ کاروایی ان شاء الله صحیح طریقه باندې شروع ده او کار روان دی. خیر سو عوام ډیر خوشاله دي.
بیا مې دغه کیم د انچارج ډاکټر جنید فیصل وزیر چې د پاکستان انسټیټیوټ کمیونټي افتمالوجي حیات آباد میډیکل کمپلیکس په خبر نماینده دي ورسره خبرې وکړې.
نو په دې لور باندې کم ټریټیبل ډیزیز دی هغه بچیټ کو ان شاء الله فری میډیسن به ورکو او کم د پرز بایو پیک د لیکدو د پر کم چشمه پکار وی هغه د پر موږ هغه چشمه پرووایډ کو او کم ریکوایرډ وی د کټک سرجری د پر نو هغه موږ کټک سرجری کو فری اف کاست ان شاء الله.
ډاکټر جنید فیصل وزیر وویل چې د هغوی لاله هر وګړي ته کمالدار دی او که غریب ویډیا علاج ورکول شي. بلخو د باجوړ ایجنسی عمومي ول زیات کړه چې په کار ده داسې طبي کیمپونه هر میاش یو ور ولګول شي چې د هغوی پرې خېګړه کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو غردون کو سید زو خوست ولایت ته. د خوست ولایت په خار کې د یو نوی کتاب بازار جوړ شوی چې ډیر خلک ترې استفاده کوي. د خوست په کتاب بازار کې د کتاب د مینوالو لپاره د کتاب د انتخاب او د کتاب د مطالعې ښه امکانات برابر شوی دي. بلخوا د کتاب مینوال هم دا اقدام ستایلی او وای چې اوس مهال د یو کتاب په موندلو پسې ډیر سرګردانه نه ګرځي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل سره.
په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول محمد رسول وایي چې پخوا په یاد ولایت کې او داسې مجهز کتابتون چې د ټولو مینهوالو محصلانو او زده کوونکو اړتیاوې پوره کړي نه و.
دا چې په خوست کې داسې مجهز کتابتون نه و چې ټولو محصلینو یا مطالبینو د هغې څخه روغ استفاده کړې وای، نو موږ د دوستانو او د انډوالانو د مشورې په اساس وغوښتل چې یو داسې کتابتون جوړ کړو چې هغه ټولو ته د منلو وړ وي.
د شیرعي قربان په نوم د غازي امان الله خان کتابتون مسؤول وایي چې په کتاب بازار کې د کتاب د مینهوالو لپاره ښې کتاب پلورنځي جوړې شوي دي.
مخکې امچنن خوست کې کتابخانې وې، خو ډېر تیت فرق وي، ګډې وډې وي. اوس الحمدلله دوی دپاره یو آرام او محفوظ ځای او آرام فضا د کړی شي چې مطالعه وکړي، همدارنګه ښه کتابونه انتخاب کړي.
د حافظ الله احساس په نوم د انجینري پوهنځي یو تن محصل وایي چې پخوا به د ښار په یوه او بل ځای کې د اړتیا وړ کتاب پسې لاله هندول.
مخکې کوم کتابونه چې مونږ اخیستل نو مختلفو ځایو ته بس تللو، اوس دلته چې د کتاب بازار په نوم کتاب پلورنځي فعال شوي دي، د ټول په یو ځای دي او په اسانه مونږ کولی شو چې کتابونه ترلاسه
کړو. ورده په خوست کې له خاري کتاب پلورنځي سربېره داسې مهال په مستقل ډول کتاب بازار جوړیږي چې خواشه یې ونې مرستې زولاندې په خار کې زیات نه زیات لس کتاب پلورنځي چې هغو هم ډېر لږ کتابونه درلودل موجود ول.
د مشال ریډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کیلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرڅه اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو د مشال رادیو خبرونې ته تاسې غوږ وی. د خبرونې خرشی بو تر رسیدلو په اخر کې درته یو رپورت لرو او غم د کرکټ. د پاکستان سپر لیگ ټورنمنت کې پرون په رستۍ یا فائنل لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کوټا ګلیډیټرز ته ماتې ورکړه او دا شان یې د لومړي سپر لیگ په خپل نامه کړو. په دې ټورنمنت کې د کراچۍ، پېښور، اسلام آباد، کوټه او لاهور لوبډلو برخه اخیستې وه. که څه هم دا لومړی ځل و چې سپر لیگ شل اوریزه ټورنمنت شوې، خو د دې ټولې لوبې په دوبۍ کې شوې. د دې ټورنمنت د کرکټ بورډ او لوبغاړو ته څه ګټې رسولې دي؟ له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
کوئٹا گلیڈیئرز په مقرر شل اورونو کې یو سل سلور او یا رنزونه جوړ کړل او دغه هدف اسلام آباد یونایټیډ د سلورو وکټو په زیان باندې سرته ورسولو او لوبه یې وګټله. د کرکټ سپر لیگ د دې لوبو نه به پاکستان کرکټ بورډ ته او نوو لوبغاړو ته څومره ګټه ترلاسه شي په اسلام آباد کې د کرکټ لوبې تجزیه کار او خبریال عبدالغفار وی.
یقیني خبره ده چې پر روانو کلونو کې بعد د پیسل نه پاکستان کرکټ بورډ ته ډېر ښه نوی ټیلنټ هم ملاو شي او د دې سره سره به د دیو مالی کمی مسلې چې دی هغه به هم حل کېدل شروع شي او په دې پی اس ال کې هم دا توقع و چې نوې ټیلنټ به مخې ته راشي. خو بیټسمنانو کې نوې ټیلنټ رانلې، په فاسټ بالرانو کې رانلې، خو دوه سپینران پاکستان ته د گوهر نواز او محمد اصغر په صورت کې ډېر ښه ملاو شو. نو یقیني خبره ده چې د را روان کلونو کې کم پی اس ال کېږي نو پاکستان نوې ټیلنټ به مخې ته راځي او د پاکستان کرکټ ته به هم ډېره فائده وي.
د سیالیو کې د پاکستان ټولو 15 لوبډلو برخه واغسته چې پکې کراچي کینګز، لاهور کلندر، کوټا گلیډیئرز او پېښور زلمی شامل وو او د آسترالیا، ویسټ انډیز، افغانستان او سریلانکا په ګډون د نورو ملکونو لوبغاړي هم د دې ټیمونو برخه وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو نوکو، تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدله چې د پاشي بوتي رسیدلی سوشل بي پاتي دي چې پکې یو وار بیا ملي حمیر زاده ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. دا خبره د خارجه دفتر یو چارواکي نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. بلخوا په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې په کابل کې د څلورو هیوادونو ترمنځ د شوو خبرو له پرېکړو نه دي خبر. د افغانستان د ولسي جرګې سپیکر عبدالرؤف ابراهیمي نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ. په ملاقات کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق ترڅنګ د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپاو هم موجود وو. د ملاقات په اړه شیرپاو ویل چې دا د خیر سګالۍ یو دوره وه. په سواد کې د خزو غیر رسمي سملای عاشورا په نوم په خپل لومړی غونډه کې حکومت غوښتنه کړې چې خزو ته په قانون سازي کې ونډه ورکړي. په منګوره کې د خزو غیر رسمي غونډه د سپیکر تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو صورتحال په اړه خپل نوی کلنی رپورټ خپور کړی. په دغه رپورټ کې نن خبر شو د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی. بلخ په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دغه هیواد کې د بشري حقوقو حالت خراب بولي او په دې برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنې ځای غنی. دغه کمیشن ویان د مشال ویډیو تول جاپان حکومت د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره روښانه تګلارې په پام کې نیولې. اخوا افغان حکومت وایي چې حکومت او فوجانو دا هڅه ده چې د افغانانو ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د روس پارلمان وایي نن د هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د سعودي عرب له پاچا سلمان سره په ټلیفون خبرې کړي او دواړو مشرانو په شام کې د جګړې حل لارې راوستلو لپاره په رابطو جاري ساتلو موافقه وکړه. او د امریکا ریپبلیکن ګوند صدارتي انتخابات امیدوار ډونالډ ټرمپ د امریکا د نیواډا ریاست په لومړنیو ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې.
هم د خبرونو لنډی سره درنو اوریدونکو خپل کوربا ګلایاز د خبرونو وایاند مليحه امیرزاده تکنیکی همکار اساق امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لو بیا هم سحر 9 بجې د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په هم دی موجونو پاتې شئ نو د وی او ای دیوار رادیو خبرونه به واورئ. خما خام ولرئ او خوشاله و آباد اوسئ.